نامه‌های ما ادامه دارد. از همراهیتان همچنان سپاسگزاریم. حالا هم با همکارم صالح محمد. صالح باشین. آقای صالح خوش آمدید.
ډیر مننه ستر پروختاسی همستری مسی او د ازادي رادیو اوریدونکو ته زما له خوا سلام. دا خبرونه تر 9 بجو دوام کوي. په راپورونو کې راځي چې د افغانستان او پاکستان لپاره د جرمني ځنګړي استازي ویلي هیواد د افغانستان د سولې پروسې د پرمختګ لپاره هرې همکاري ته چمتو دی. خبرونه په خبرونو پیلوو. په کابل کې د پاکستان سفارت اعلان کړی چې سره نن څخه د خپلې قونسلګرۍ څانګه تړي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم لوبغاړي نن په یوه تمریناتي لوبه کې د ویست انډیز له ټیم سره مخامخېږي. نن په تهران کې د امریکا د سفارت د نیولو او امریکایي ډیپلوماتانو د یرغمل نیونې د پیښې 40مه کلیزه ده. په کابل کې د پاکستان سفارت اعلان کړی چې سره نن دوشنبه د خپلې قونسلګرۍ څانګه تړي. سفارت دغه اعلان تیره شپه کړی او ویلي دي چې دا پریکړه یې د امنیتي دلایلو په خاطر کړې ده. څرګنده نه ده چې پاکستان به بیا کله خپل قونسلګری پرانیزي. خو د پاکستان سفارت ویلي چې تر راتلونکي پریکړې به د قونسلګری برخه تړلې وي. په لږ تر لږه یوې وروستۍ میاشت کې څو واره د پاکستان د ویزو برخه کې افغانانو شکایتونه کړي وو او معلومه نه ده چې د پاکستان د قونسلګری په تړل کېدو سره دغه زیاتېدونکې ستونزه به څومره پراخېږي. تر دې مخکې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي وو چې پرون یکشنبه یې په پاکستان کې افغان شارژدافیر ورغوښتی او په افغانستان کې د پاکستاني ډیپلوماتانو د خوندیتوب او امنیت په برخه کې خپلې اندېښنې ورسره شریکې کړې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت اعلامیه زیاتوي چې پاکستانی ډیپلوماتان په کابل کې ځورول سوي او ان سفارت ته پر لار د هغوی د موټر مخه نیول سوې ده. افغان چارواکو تر اوسه د پاکستان د دې وروستي اقدام په اړه تبصره نه ده کړې. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم لوبغاړي نن په یوه تمریناتي لوبه کې د ویست انډیز له ټیم سره مخامخېږي. د دوی لوبه د هند په لکنو میدان کې پیلېږي. تمه ده چې د افغانستان او ویست انډیز د کرکټ ملي ټیمونه خپلې درې رسمي ورځنۍ لوبې له رواني چهارشنبه پیل کړي او بیا به درې شلوره او یوه ټیسټ لوبه هم کوي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم کیپټن راشد خان پرون پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې د ویست انډیز په وړاندې د لوب لړۍ ته ټول چمتووالی لري او د لوبو پیل ته سخت انتظار باسي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په کابل کې د وسلوالو غلاو د یوې شبکې مشر نیولی دی. د دغه وزارت ویان نصرت رحیمی پرون ناوخته پر خپل فیسبوک پاڼه کې لیکلی چې دغه کس شریف نومیږي چې په بابک مشهور وو. د شغلی رحیمی په حواله تورن کس د هودخیل اوسیدونکی دی چې په وسلوالو غلاو وژنو د موټرو په غلا شوکونو او د 3 میلیون افغانیو په ارزښت په غلا تورن دی. دغه کس د کابل د نهمی امنیتي حوزې په مربوطاتو کې نیول سوی دی. نن په تهران کې د امریکا د سفارت د نیولو او امریکایي ډیپلوماتانو د یرغمل نیولو د پیښې 40مه کلیزه ده. د 1999 کال د نومبر پر 4مه وروسته له هغې چې امریکا د ایران اسلامي رژیم ته د پخواني شاه محمد رضا پهلوي له سپارلو انکار وکړ، ایراني مواصلان په تهران کې د امریکا پر سفارت ورغلل او د 444 ورځو لپاره یې 250 امریکایي ډیپلوماتان برمته وساتل. د امریکا د سفارت نیول او د ځینو امریکایي ډیپلوماتانو برمته کول د دې سبب سول چې واشنگټن له تهران سره خپلې ډیپلوماتیکې اړیکې پرې کړې. د ایران رهبر آیت الله علی خامنه ای پرون یکشنبه په تهران کې زرګونو محصلانو او زده کوونکو ته په وینا کې ویلي چې هیواد تر اسلامي انقلاب وروسته څلور لسیزې له امریکا مخکې سوی دی. هغه یو وار بیا له امریکا سره خبرې رد کړې. ځینې کسان خیال کوي چې له امریکا سره خبرې د هیواد ستونزې حلوي. دا یوه تېروتنه ده. سیال لوری په خبرو کې زموږ ناسته د اسلامي جمهوریت د پوګونډو کولو په معنا بولي. بلاخره ټول وایي چې موږ په سختو اقتصادي فشارونو او بندیزونو ایران پوګونډو کړ او خبرو ته مو اړ ایست. د امریکا او ایران ترمنځ کړکېچ په دې وروستیو کې وروسته له هغې زیات شو چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د تهران او د نړۍ د پیاوړو هیوادونو ترمنځ د اټومي تړون څخه ووت او پر دغه هیواد یې سخت بندیزونه ولګول. د دغه تړون له مخې تهران خپل اټومي فعالیتونه محدود کړي وو. په بدل کې یې له ایران څخه ځینې اقتصادي بندیزونه لرې کړای سوي وو. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر خبرداری ورکړی چې په کالیفورنیا کې د اور د مړه کولو لپاره به فدرال بودیجه بنده کړي. دونالد ترامپ د کالیفورنیا د والی گاوین نیوسام پر هڅو انتقاد وکړ چې په ځنګلونو کې د لګیدلې اور د مدیریت لپاره یې کار ډیر ناوړه و. د کالیفورنیا زیاته ځنګلي سیمه د فدرال حکومت په کنټرول کې ده، نه د ایالت. ولسمشر ترامپ پرون په ټویټر کې لیکلي، هر کال چې اور بلیږي کالیفورنیا سوځي، وروسته والی راځي او له فدرال حکومت څخه مالی مرسته غواړي. تیرې میاشت د کالیفورنیا په زیاتو ځنګلي سیمو کې اور بل سو چې کورونه یې ویجاړ کړل او خلک یې مجبور کړل چې سیمې تخلیه کړي. د کالیفورنیا والی تیره اونۍ اضطراري حالات اعلان کړ. تیر کال هم په دغه ایالت کې په ځنګلونو کې خونړی اور لګېدلی و چې تر سلو زیات کسان یې په نتیجه کې مړه سوي وو. د فرانسې په شمال کې د یو بس د نسکورېدو په پیښه کې 30 کسان ټپیان سوي دي. د سورلۍ دغه موټر د فلیکس بس کمپنۍ مربوط و چې د فرانسې لندن ته روان و. په ټپیانو کې د 4 کسانو روغتیایي وضعیت نازک شول سوی دی. یولس تنه ټپیان فرانسویان، پاتې نور بریتانویان، امریکایان، رومانیایان او د نورو هیوادونو وګړي دي. د پیښې په اړه پلټنې پیل سوي دي. دا ازادي رادیو ده. نن د شنبه د لړم یعقرب 14 د نومبر 4 د افغانستان او پاکستان لپاره د جرمني ځنګړی استازي وایي هیواد د افغانستان د سولې پروسې د پرمختګ لپاره هرې همکاري ته چمتو دی.
جرمنیان غواړي چې یو ځل بیا افغانستان د سولې په پروسه کې برخه ولري.
په کندهار کې هغه ماشوم الله هم په رواني لحاظ روغ نه ده چې د هغې په وړاندې پلار وسلول وواژه.
ماشوم وسم په کې نه دی بغاغه ورسره نن تر نن پورې په جړا دی چر څوک ماس وځندي چې د بغاري زموي بيدېش.
په هلمند کې د شوزو پوړاندې د زور زیاتی د مخنیوي کمپاین پایل سو.
مخکې تر دې چې خوند خپل په حقوق خبر سي باید وړونه د خوند په حقوق به خبر اوسېږي تر څو چې هغه ته هم اګایي ورکي.
په بهرنی موضوعاتو کې اوري چې په لبنان کې یو بار بیا د حکومت پر ضد اعتراضونه پایل سوي دي. دوه 19 د پروګرامونه هم په دې خبرونه کې خبرو. د انصاف پلاټ کې او د ورکو دوستانو د پلاټنې پروګرام. د افغانستان او پاکستان لپاره د جرمني ځنګړی استازي وایي په کابل کې په باسونو کې د انتخاباتو موضوع او د سولې د پروسې به پیلول شامل وو. مارکوس پوتزل ویلي چې جرمني به په دغو مسایلو کې خپل رول ادا کړي. د افغانستان او پاکستان لپاره د جرمني ځنګړی استازي ویلي چې هیواد د افغانستان د سولې پروسې د پرمختګ لپاره هرې همکاري ته چمتو دی. ښاغلی پوتزل پرون په کابل کې له افغان چارواکو سره وکتل. سفیر الله ستنګزي په دې اړه راپور برابر کړی.
د افغانستان او پاکستان لپاره د جرمني خاص استازي مارکوس پوتزل کابل ته په سفر کې د افغان حکومت د سولې لنوي پلان خپل ملاتړ ښودلی. دا خبره د افغانستان د جمهوري ریاست په یو اعلامیه کې د ښاغلي پوتزل په حواله خبره شوې. ښاغلي پوتزل چې په خوا یې له طالب استازیو سره هم لیدلي، وړاندیز کړی چې هیواد یې د افغان سولې د پروسې د پرمختګ لپاره هر ډول اړینې همکارۍ ته چمتو دی. پوتزل له ولسمشر غني سره په ارګ ماڼۍ کې په لیدنه کې هیله ښودلې چې د افغان سولې لپاره د جرمني هڅې د دې لامل شي څو د حکومت او طالبانو ترمنځ مخامخ خبری پیل شي. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی او د جرمني د خاص استازي مارکوس پوتزل د لیدنې په اړه د جمهور رئیس ویاند صدیق صدیقی پرون خبري لانو ته وویل.
از نقش کشور آلمان در حمایت از صلح افغانستان رئیس جمهور قدردانی کرد.
د افغانستان له سولې د ملاتړ په برخه کې ولسمشر د جرمني د هیواد رول وستایه. جرمني تل د افغانستان د سولې له پروسې ملاتړ کړی دی. په دوحه کې کوم ډایالوګ وشو او همدارس په ټولو هغو پروسو کې چې موږ په مټ د سولې پروسه مخته وړي، هغوی د افغانستان د خلکو ترڅنګ ولاړو او همکاري کړی دی.
در کنار مردم افغانستان بودن و همکاري کړل.
د افغانستان او پاکستان لپاره د جرمني خاص استازي داسې وخت د سولې د پروسې په اړه له افغان چارواکو سره خبرې کړي چې افغان حکومت په دې څو وروستیو ورځو کې د سولې لپاره یو نوی پلان اعلان کړی او وایي چې په همدې اساس به مختزي. له طالبانو، امریکایانو او پاکستان سره د افغان حکومت مذاکرې، سیمه ایز او نړیواله اجماع او د ښی حکومت ولې اړوند کورنی مسائل د حکومت د سولې د نوی پلان درې مهمې مسلې دي. جرمني هم لکه چې امریکا د افغانستان د سولې لپاره د زلمی خلیلزاد په ټاکلو له طالبانو سره شاوخوا یو کال خبرې وکړي، په همدې موده کې د افغانستان د سولې د پروسې لپاره ځینې هڅې کړي. د روان کال په لومړیو کې مارکوس پوتزل په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر له مشرانو سره ولیدل او بیا په جولای میاشت کې د قطر په ملګرتیا په دوحه کې یو بین الافغاني غونډه جوړه کړه. پوښتنه دا ده چې د یو دریم هیواد په توګه په رښتیا جرمني څومره د افغان سولې د پروسې لپاره ښه اسانچاري کولای شي. په جرمني کې یو مشت افغان سیاسي تحلیلګر اجمل سهیل په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
جرمني د 2003 کال نه په دې خواته ډیر مثبت او مهم نقش لوبولی دی او بل اخر ته یو د افغانستان د نوی افغانستان د
بنسټ ایښودونکو د جملې نه ده. کله چې جرمني دا موضوع مطرح کوي، دا تنها د جرمني نقش نه ده، بلکې دا د په ټوله کې د اروپا نقش ده. جرمنیان اساسي نقش په د اروپا په سیاسي او اقتصادي پروسه کې لري. نو پر همدې اساس باندې جرمنیان غواړي چې یو ځل بیا په افغانستان د سولې په پروسه کې برخه ولري.
افغان حکومت له خپلو متحدینو او نړیوالې ټولنې سره په وار وار د افغان سولې په باب بحثونه کړي، خو طالبانو له دې حکومت سره تر اوسه مخامخ خبرو ته مثبت ځواب نه دی ویلی. طالبانو د سیمې څو هیوادونو ته بیا د افغان سولې د پروسې په اړه د بحث لپاره خپل استازي لیږلي. دوی مخکې دلیل راوړی تر څو چې له افغانستانه بهرني ځواکونه نه وي وتلي، له افغان حکومت سره به خبرې نه کوي.
ومردل چې د افغانستان او پاکستان لپاره د جرمني ځنګړي استازي مارکوس پوتزل کابل ته په سفر کې ویلي چې جرمني د افغانستان د سولې پروسې د پرمختګ لپاره هر ډول همکاري ته چمتو دی. پوتزل له ولسمشر غني سره پرون په ارګماڼۍ کې کتلي. پوښتنه دا ده چې د یو درېیم هیواد په توګه په رښتیا جرمني څومره د افغانستان د سولې د پروسې لپاره همکاري کولی شي. سفیولله ستانکزي دا او ځینې نورې پوښتنې په جرمني کې له یو میشت افغان سیاسي تحلیلګر اجمل سهیل څخه کړي دي.
په بن ښار کې لومړی سولې کانفرنس منځته راغی چې په هغه کانفرنس کې جرمني اهم نقش درلود او بالاخره د افغانستان موقت اداره منځته راغله او بیا وروسته نورې ادارې منځته راغلې. یعنی جرمني د 2003 کال نه په دې خواته ډېر مثبت او مهم نقش لوبولی ده او بالاخره یو د افغانستان د نوي افغانستان د بنسټ ایښودونکو د جملې نه ده. ولې هغه څه چې اوس جرمنیان ورسره څه نا څه په مشکل سره مخامخ دي، هغه دا دی چې په جرمني هیواد کې دننه په پارلمان کې یا بوندستاګ کې جرمني خارجي سیاست چې هغه په افغانستان کې غواړي ولوبي لږ تر څنا څه تر پوښتنه لاندې راغلی ده. هغوی ځکه چې جرمني د لومړي ځل دپاره د ناتو د ساحې نه بغیر سرتیري هغوی افغانستان ته لیږلي وو، بیا هغوی افغانستان ته جګړه کې برخه درلودله، نو دا د جرمني دپاره یو لویه ننګونه وه په واقعیت کې. په همدې لحاظ باندې هغوی تر فشار لاندې راغلي دي چې هغه مرسته چې جرمني هیواد د 2001 کال را په دې خو کړی دی، هغه مرستې یا هغه مثبت لاس راوړنې چې کوم ما سره غلي هغه د لاس لاړې نشي. نو په همدې اساس باندې جرمني هیواد یو ور بیا وغوښتل چې خپل نقش بیا اساسي شکل باندې ولوبوي او بل اخر ته سګوره چې مارکوس پوتسل یو ور بیا غواړي چې د افغانستان په مهمه مسله کې چې هغه د سولې پروسه ده یا د کشاله ده
د جرمني خاص استازي له طالبانو سره دوی لیدلې دي او افغان حکومت سره هم دغه دي ناس دي څو واره څه فکر کوي څومره به د اړیکو په جوړولو کې جرمني مهم رول ولوبوي؟
چې وخت چې اورزلا فان در لاین چې مخکې د جرمني د دفاع وزیر و هغه اوس د اروپین کمیشن یا د اروپا د کمیسون د مشر په توګه ګمارل شوې ده. دا ډېر یو مهمه مسله ده چې جرمنیانو دپاره، یعنی دا تنها کله چې جرمني دا موضوع مطرح کوي، دا تنها د جرمني نقش نه ده، بلکې دا د په ټوله کې د اروپا نقش ده. او تاسو ته بهتره معلومه ده چې جرمنیان تقریبا په اروپا کې لومړی اقتصاد ده او په دنیا کې څلورم اقتصاد ده. او تاسو ګورئ چې جرمنیان اساسي نقش په د اروپا په سیاسي او اقتصادي پروسه کې نقش لري. نو پر همدې اساس باندې جرمنیان غواړي چې یو ځل بیا په افغانستان د سولې په پروسه کې برخه ولري. او زما په باور باندې هغه تیر بند اول چې ورته یې بیا بند دویم چې من سره غي له بده مرغه چې جرمنیان ونه شو کولای چې طالبان او حتی یا په هغه وخت کې دا فرصت دې ته مناسب نه و چې طالبان وهڅول شي چې په بنابل کې د خپل دوام کې برخه واخلي. نو پر همدې اساس باندې هغه خاصې پایلې نه درلودې. ولې اوس جرمنیان غواړي زما په اند باندې لاتوس دې په داګه باندې داسې نه دی ویلي، ولې زه فکر کوم چې جرمنیان غواړي چې دریم بن کانفرنس رامنځته کړي او په دریم بن کانفرنس کې دې غواړي چې ټولې غاړې چې هغه په د افغانستان په کشاله کې دخیلي دي هغه راوړي په بن په کانفرنس کې سره جرګه کې او بلاخره داسې یو میکانیزم منځته راوړي چې په هغه کې یو تلپاتې سوله منځته راشي.
په جرمني کې میشت افغان سیاسي تحلیلګر اجمل سهیل وی چې د افغانستان او پاکستان لپاره د جرمني د ځنګړي استازي د وروستیو څرګندونو په اړه خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري.
په کندهار کې درې کلنه مدینه د رواني جګړې بل قرباني ده چې څو ورځې مخکې پلار د هغې د سترګو په وړاندې ووژل سو. صادق رښتینی راپور لري.
د پلار د مرګ شیبې درې کلنه مدینه لا هم آرام ته نه پرېږدي. مدینه هم په پیښه کې په لاس ټپي سوي، خو تر پیښه وروسته له رواني اړخه ښه نه ده او خبرې نه کوي. وسلوالو د تیرې پنجشنبې په مازدیګر د درې کلنې مدینې مخته د هغې پلار وواژه. د مدینې کاکا محمد نعیم وایي چې ورور یې د خپلې سیمې د امنیت لپاره شاوخوا اولس کاله کار وکړ، خو وسلوالو د جګړیزو اصولو خلاف هغه د خپلې ماشومې لور مخته وواژه.
ماشوم اوس هم فعال کې نه دی، بغاغې ورسه نن تر نن پورې په ژړا دی. چر څوک ماس په جنجي چې دی بغارې وي بیریش کوچنی خبرې هم نه کوي. تر هغې ورسه یوه خبره چې په هغه ګړیزه ورته راله، ما چې دا خبره وکړه ول کاکا مړ شو.
دی پیښې د خواله رسنیو د کارونکو تر څنګ په عامو خلکو کې هم پراخ غبرګونونه راپارولي دي. د کندهار اوسیدونکي د وسلوالو یاد کړنه غندي او د عدالت غوښتنه کوي.
دا کښنی مؤمنه وسره و چې سپراغې زړه نه وسوځي او ظالمان تل مدام دا شاجي وارونه کوي، داسې گزارونه کوي. نو د جې باید مخنیوي وسي د خلکو دغه پیدا چې دا څوک دا کارونه کوي. دا خو یو زموږ نه دی چې دان کیږي.
د کندهار ولایت مقام نن په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د صفر درې په نوم د ځانګړو ځواکونو قطعې د کندهار په نامه ناحیه کې د عملیات پر مهال د یادې ماشومې د پلار وژونکي لنډشتې وروسته وژلې دي.
په سمنګان کې د ناامنیو او د وسلولو د فعالیت د زیاتېدو له کبله په زیاتو ولسوالیو کې دولتي ادارې تړل سوي دي. مجیب حبیب زی له سمنګان څخه راپور راکوي.
په سمنګان ولایت کې د تازه وسلوالو د فعالیت د زیاتوالي په دلیل په ګڼ شمېر ولسوالیو کې دولتي ادارې بندې دي او بلواګر هڅه کوي چې د دره یوسف ولسوالیو د ډبرو سکارو د قانونو کنټرول هم خپل کړي. په سمنګان کې دولتي شورا استازي ادعا کوي چې د تازه وسلوالو د فعالیت له امله د دغه ولایت په 50 ولسوالیو کې دولتي ادارې غیر فعال شوې دي او دولتي مامورین د هغوی په وړاندې د شتم نتي ګواښونو په دلیل خپلو دندو ته نه حاضرېږي. د سمنګان دولتي شورا مشر حاجی راز محمد ازادي راډیو ته وویل چې طالبان د دغه ولایت په 50% خاوره حاکمیت لري. دولتي شورا مشر په دې اړه زیاته کړه.
وضعیت خو د ولایت او ولسوالیو خوب نیست.
د ولایت او ولسوالیو وضعیت ښه نه دی. د درې صف بالا او پایین او همدارس د روی دواب په ولسوالیو کې لارې بندې دي. دولتي ادارې په دغه ولسوالیو کې فعال نه دي ځکه 50% خاوره کې طالبان واکمن دي او دوی په حضرت سلطان او خرم سرباخ کې هم شته. حاجی راز محمد وایي چې سمنګان مرکز ایبک خار سره د ولسوالیو پر مواصلتي لارو د نامنې له امله طالبان له درې صف ولسوالیو څخه بل خاونور ولایتونو ته د ډبرو سکارو د لیک لاګاډو غیر قانوني اخاذې تر سره کوي. د سمنګان دولتي شورا د مشر په خبره چې د درې صف ولسوالیو څخه د سمنګان مرکز او بلخ ولایت ته په ورځ کې 300 ګاډي د ډبرو سکار لیک دی چې طالبان په هر ځل له هر ګاډي څخه 400 افغاني باج اخلي. هغه پوستي چې د لارو په اوږدو کې وي اوس دولت پورته کړي دي. طالبان د ډبرو سکارو د لیږد له ګاډو څخه 400 افغانۍ اخلي. په خوا یې په میاشت کې 200 افغانۍ اخیستې، خو اوس په ورځ کې 400 باج اخلي. د ولایتي شورا د استازو د دعوه پر بنسټ چې طالبان هر میاشت د سمنګان ولایت د درې صف ولسوالیو د ډبرو سکارو د لیږد له کاروانونو 6.5 میلیون افغانۍ ترلاسه کوي. د سمنګان ولی عبداللطیف ابراهیمی هم له ازادي راډیو سره په خبرو کې د سمنګان د ډبرو سکارو د لیږد له کاروانونو څخه د طالبانو د بچ اخیستنې موضوع تایید کړه. هغه وویل چې طالبان په هڅه کې دي تر څو د درې صف ولسوالیو د ډبرو سکارو د قانونو د راوستلو کنټرول هم خپل کړي. ښاغلی ابراهیمی زیاته کړه
اهداف اونا به خاطر باجگیری از
دغوی مخه د ډبرو سکارو لا کاروانونو څخه باج اخیستل دي او غواړي چې په درې صف ولسوالیو کې د ډبرو سکارو د قانونو د استخراج چاره خپل کړي. سره له دې چې د سمنګان ولایتي شورا حکومتي چارواکي د دغه ولایت د ډبرو سکارو د لیک د لارې د امنیت په خوندي ساتلو پر بې پروايي تورنوي. خو د سمنګان ولی عبداللطیف ابراهیمی ډاډ ورکوي چې ډیر ژر به په درې صف ولسوالیو کې او د سمنګان بلخ پر لوی لار باندې به د طالبانو د ځپلو په مقصد پوځي عملیات ترسره شي. د معلوماتو پر بنسټ حکومت د درې صف ولسوالیو د ډبرو سکارو له کارونو څخه په کال کې 1.5 میلیارد افغانۍ ترلاسه کوي، خو طالب وسلوال بیا همدې کانونو د رایستل شوو سکارو د لیږد له کاروانونو څخه 422 میلیون افغانۍ باج اخلي. د یادول ده چې تر دې پخوا د طالبانو یو بیان ذبیح‌الله مجاهد ازادي راډیو ته تایید کړی چې د یادې ډلې غړي د سمنګان د ډبرو سکارو د لیږد لارې د امنیت د خوندي ساتلو لپاره مالیه ټولوي. مجیب حبیب زی، ازادي راډیو، سمنګان.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
اوس هم د نړۍ په ځینو معتبرو ورځپاڼو او خپرونو کې د افغانستان مسایلو ته کتنه کوو. یوریشیا ریویو خپرونې په خپله پرونی ګڼې کې د بشري حقونو د څار ادارې د یو راپور په حواله په یوه مقاله کې لیکلي د افغانستان تهاجمي ځواکونو چې د امریکا د استخباراتو مرکزي اداره یا CIA ملاتړ کوي ظلمونه کړي دي. د لیکنې په حواله د بشري حقونو د څار ادارې په یوه تازه راپور کې ویل سوي چې دغو افغان ځواکونو بې له دې چې حساب کتاب ورسره وسي یو لړ اعدامونه او نورې جدي سرغړونې کړي دي. د لیکنې په حواله دغو ځواکونو د شپې په مخه د پوځي عملیاتو پر مهال په غیر قانوني ډول ملکیان وژلي، په جبر د توقیف سوو کسانو د لادرکه کېدو سبب سوي او پر صحي مرکزونو یې په دې پلمه حملې کړي چې ګواکې د افراطي وسلولو درملنه پکې کیږي. د یوریشیا ریویو خپرونې په لیکنې کې راغلي چې په تیرو دوو کلونو کې په دغسې چاپو او هوایي عملیاتو کې د ملکیانو مرګ ژوبله په ډراماتیکه توګه زیاته سوې ده. د لیکنې په حواله د بشري حقونو د څار ادارې په دغه 350 مخه راپور کې د 2018 میلادي کال وروستیو د 2019 میلادي کال تر نیمایي پورې پیښو ته کتنه سوې ده. د راپور په حواله په دې موده کې د امریکا د مرکزي استخباراتو ادارې له ملاتړه برخمنو افغان تهاجمي ځواکونو ځینې داسې جدي سرغړونې کړي چې جنګي جنایتونه ګڼل کېدای سي. په لیکنې کې د امریکا متحده ایالاتونو ته لارښوونه سوې چې ژر تر ژره له افغان حکومت سره په ګډه د ټولو هغو ملیشه ځواکونو د منحلولو او بې وسلې کولو اقدام وکړي چې د رسمي ځواکونو له چوکاټه د باندې فعالیت لري. د یوریشیا ریویو خپرونې په یوه برخه کې راغلي وسلولو طالبانو هم په وار وار له جنګي اصولو او د بشري حقونو له نورمونو سرغړونې کړي دي. په دغو سرغړونو کې هغه بې توپیره حملې هم شامل دي چې په نتیجه کې ګڼو ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. خود لیکنې په حواله د طالبانو دغه ظلمونه هیڅکله د افغان او امریکایي ځواکونو سرغړونې نه توجیه کوي. د افغانستان دفاع وزارت ویلي چې دوی تر ډیره د پوځي عملیاتو پر مهال د ملکیانو د خوندیتوب او له بشري حقونو د سرغړونو د مخنیوي اقدامات کړي دي. له بریتانیا خبرېدونکي ورځپاڼې ګارډین په تخار ولایت کې د یوې چاودنې په نتیجه کې د 9 زده کوونکو پر وژل کېدو لیکنه خپره کړې ده. د تخار د والي ویان محمد جواد هجری ازادي راډیو ته ویلي چې دغه چاودنه تیره شنبه د درقد ولسوالۍ د طاهریانو کلي د ابو زر غفاری ابتدایي ښوونځي پر زده کوونکو سوي ده. شغلی هجری ویلي څرنګه چې دغه کلی د وسلولو طالبانو په کنټرول کې دی نو د پلټنې لپاره د پیښې ځای ته پلاوی نشي تللی. ګارډین ورځپاڼې د تخار د امنیه قومندان سمونمل میراج الدین سادات خبري راخیستي چې ویلي دي د وژل سوو ماشومانو عمرونه د 10 او 15 کلونو ترمنځ وو. امنیه قومندان په دې پیښه کې وسلول طالبان په لاس لرلو تورن کړي چې په تخار کې په وروستیو کې فعالیتونه زیات سوي دي، په ځانګړي ډول په درقد ولسوالۍ کې. د ګارډین ورځپاڼې په لیکنه وسلولو طالبانو په 13 اکتوبر میاشت کې د تخار د مرکز تعلقان په ګډون په 2 ولسوالیو کې پراخې حملې پیل کړې، خو افغان امنیتي ځواکونو په شا وتنبولې. دا حملې په داسل کې وسوې چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې مذاکرې په سپتمبر میاشت کې لغوه اعلان کړې. د ورځپاڼې په لیکنه افراطي وسلول زیات وخت د سړک غاړې بمونه افغان امنیتي ځواکونو ته ځای پر ځای کوي، خو په دغو چاودنو او د دوی په نورو حملو کې اکثره ملکیانو ته مرګ ژوبله اوړي. او سم یو بهرنی مسله چېړو. په زرګونو لبنانیانو پرون بیا د دغه هیواد په 2 شهرونو کې مظاهره وکړه. دوی د اداري فساد پر وړاندې د ژغ پورته کولو لپاره سړکونو ته راوتلې دي. د اکتوبر 18 د دغه مظاهرو په نتیجه کې د لبنان صدر اعظم سعد حریری استعفا ورکړې، خو مظاهره چن وایي چې د پراخ اداري فساد په خاطر باید ټول سیاسي چارواکي له دندو لیرې سي. سفیولا ستانګزی په دې اړه راپور برابر کړی دی.
بیروت، سیدون، تایره او د لبنان څو نور ښارونه پرون یو وار بیا د پراخو مظاهرو شاهد وو. پرونۍ مظاهرې داسې وخت وشوې چې لږ مخکې د لبنان د ولسمشر میشل اون په ملاتړ یوه ډله خلکو لاریون وکړ. په لبنان کې چې ګڼ مذهبه یې هیواد دی، شیعه او سنی مسلمانانو او عیسویانو په دې پراخو مظاهرو کې برخه اخیستې او وایي چې ټول موجوده مشران په فساد کې ډوب دي. پرون شپه د بیروت په مرکزي میدان کې مظاهره چیان سره غونډ شوي وو او شعارونه یې ورکول. ګڼې ښځې هم د مظاهرو له پیله تر دې دمه له سړیو سره یو ځای ولاړې دي. یوې مظاهره چی امینه همیه وویل د خپلو حقونو په خاطر له کوره راوتلې ده.
زه دې ته نه یم راغلی چې زړه مې غوښتل سیاسي مشرانو دې کار ته اړ ایسته یمه. که هغوی موږ ته زموږ حقوق راکړي وای دلته نه راتلو. موږ دوا، درملو او برېښنا ته ضرورت لرو. دا مو حق دی. د عامه خدماتو ادارې لوټ شوې. موږ خپل حقوق غواړو، بل څه نه.
یو بل خزه ابیر مراد چې له ترابلسه د مظاهرو په خاطر بیروت تللې وه وویل بدلون د خلکو په لاس راوستل کیږي او خلک د همدې لپاره د مشرانو په وړاندې درېدلي دي. له تایره ښاره چې حزب الله ګوند پکې ډیر نفوذ لري هم ګڼو خلکو د بیروت مظاهرو ته ځانونه رسولي وو. حزب الله چې ګڼ غړي یې د حکومت وزیران او چارواکي دي له خپلو پلویانو غوښتي چې په مظاهرو کې برخه وانخلي. سیدون او ترابلس هم چې سنی مسلمانان پکې میشت دي د سختو مظاهرو شاهد وو او خلکو د چارواکو په ګوښه کېدو ټینګار کاوه.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په هلمند کې پر شوزو د زور زیاتی پر ضد 14 ورځنی کمپاین پیل شوی دی. بلخوا د استیناف څرنولۍ چارواکي وایي چې د شوزو په وړاندې د زور زیاتی زیاتې قضیې عدلي ادارو ته سپارل شوي دي. الیاس دایی له لشکرګاه راپور لري.
د شوزو چارو د ریاست او استیناف څرنولې لخوا د 14 ورځنی کمپاین تر یوې وړې غونډې وروسته شروع شو. دواړه ادارې وایي غواړي چې د یو شمېر دولتي ادارو، رسنیو او ملایمامانو په مرسته د شوزو په وړاندې د روان تاوتریخوالي په ضد کمپاین وکړي او د شوزو د حقوقو په اړه د ټولو سره معلومات شریک کړي. د هلمند د شوزو چارو د ریاست سرپرست شریفه وایي د شوزو په وړاندې تاوتریخوالی ورځ تر بلې ډیریږي او دوی اړ کړي دي چې په ګډه پراخ کمپاین وکړي.
ټولې ادارې د دغه شپه نو سروزه کې به د ریډیو، تلویزیون، رسنیو د طریقې به خلکو ته مو په خبر کې غونډې برکو، ګردي میزونه به جوړو ترڅو د کلی ولسوالۍ او د شهر خلک ټول د شوه په وړاندې د تاوتریخوالي په اړه هم په هوای تر لاسه کړي. خوشنط کمیدن لري همیشه وي، خو دغه په وړاندې چې ترڅو خپل خوندي ونه درې دغه د کوکو دفاع ونه سي او عدلي او قضایي ورګنونه غوي تر رسیدګي ونه کی، نو دا خوشنط بنه خاصیږي.
د شوه د کو په اړه د پوهاوی او په عین وخت کې د ورځې نه بلی ته د ډیرودونکو تاوتریخوالي په ضد دغه کمپاین به یوازې تر امن او هغو سیمو پر محدود وي چې د حکومتي سرتیرو په ولکه کې دي. خو شریفه وایي دوی کولای شي د رسنیو د لارې د لیرو سیمو خلکو ته خپل غږ ورسوي. د شوزو په چارو کې د ولایت مقام سلاکاره کمرنیزی وایي ځینې ادارې پر ځاکارانه ډول حاضر دي چې د شوزو په ضد د تاوتریخوالي په دغه سرتاسري کمپاین کې برخه واخلي. اغلی نیازیول د شوزو په وړاندې تاوتریخوالی ډېر سو دی او تر ټولو نادر ډول یې د شوزو لخوا پر شوزو ظلم دی.
مخکې تر دې چې خوند خپل په حقوق خبر سي باید وړونه د خوند په حقوق به خبر اوسېږي، نو باید هغوی خپل د خوندو، د میرمنو، د میندو حقوق وپېژني ترڅو چې هغه ته هم آګاهي ورکړي چې ته دغه حقوق لرې چې زه تاته درناوی کوم، ته دغه ارزښت لرې چې زه تاته درناوی کوم. نو دلته دی چې خور به هم خپل حقوق ته ورسیږي او ورور به هم د الهي مسؤلیت ته ځان خلاص کړي.
کته هم د شوزو چارو ریاست د تاوتریخوالي د کی کشمیرې درسنوي په واقع نه دی ورکړي. خو د هلمند د استیناف څارنوال وایي دوی ته پروان مریض کال کې 2 قضیې رسیدلې دي چې 2 نهایي کړي او عاملین یې په بند محکوم شوي دي. دا چې د شوزو په وړاندې د تاوتریخوالي د قضیو چړل څه ګټه کوي؟ د استیناف ترنوال کاری رحیم الله راته وویل
هغه قضایاوی چې موږ سرړلې او هغه کسان چې مجرمین چې بیا تعدلی تعقیب لاندې نیول شوې دي، د هغوی متضررین چیرته چې ناست شوي دي هغه نورو ته یې دا قصه کړی او هغه نورو ته دا دا جریان بیان کړی، نو هغوی هم تشویق شوي دي چې دغه ستونزو سره مخ شي. بیا نو راغلي څارنوالۍ یا حقوق بشر حقونو ته او اړوند ادارات ته مراجعه کړی. نو مونږ یې مثبت ځکه ارزیابي کوو چې ورځ تر بلې زمونږ هغه شکایت کوونکي زیاتیږي چې دوی پخوا دغه ځای څخه محروم.
چارواکي وایي د نامنویو تر څنګ مذهبي، ټولنیزې او کورنۍ ستونزې په خاص ډول ناوړه دودونه او عرف دی چې په دې ولایت کې د ډیرو ښځو ژوند خراب کړی دی. بله مسله د ښځو د حقوقو څخه نه پوهاوی دی. ډیر خلک هغې ته په مزدور ګوري. د نارینه باوجود د ښځو لخوا پر ښځو ظلم تر ټولو ډیر دی چې دغه ګراف یې د ډیرو مودې راهیسې همداسې لوړ ساتلی دی. مودیل استایی د ازادي راډیو هلمند.
تاسو ازادي راډیو ته غوږ یاست. دا هم د دې خبرونې د مهمو خبرونو لنډیز. په کابل کې د پاکستان سفارت اعلان کړی چې سر له نن څخه به خپله قونسلګري تړي او معلومه نه ده چې کله به بیا پرانیستل کیږي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم لوبغاړي نن په یوه تمریناتي لوبه کې د ویست انډیز له ټیم سره مخامخېږي. د دوی لوبه د هند په لکنو میدان کې پیلېږي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په کابل کې د وسلولو غلاو د یوې شبکې مشر نیولی دی. نن په تهران کې د امریکا د سفارت د نیولو او د امریکایي ډیپلوماتانو د یرغمل د پیښې 24مه کلیزه ده. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر خبرداری ورکړی چې په کالیفورنیا کې د اور د مړه کولو لپاره به فدرال بودیجه بنده کړي. او د فرانسې په شمال کې د یو بس د نسکورېدو په پیښه کې پرون 30 کسان ټپیان شوي دي. تاسو ازادي راډیو ته غوږ یاست. د انصاف پلټ کې او د ورکو دوستانو د پلټنې پروګرام د دې خبرونې پاتې برخه جوړوي. خو تر مخ کې یو راپور راخلو. د افغانستان د هوایي چلند ملکی اداره وایي چې د هېواد د څلورو نړیوالو هوایي ډګرونو کنټرول د دوی په لاس کې نه دی. د دې ادارې چارواکي وایي د دې هوایي میدانونو د کنټرول لپاره د نړیوالو ځواکونو سره خبرې روانې دي. تفصیل د خطر پردیس په راپور کې.
د افغانستان حکومت لا هم د څلورو مهمو هوایي ډګرونو کنټرول په لاس کې نه لري. کابل، هرات، کندهار او مزر هغه ولایتونه دي چې د هوایي ډګرونو کنټرول د افغانانو په لاس کې نه دی. د افغانستان د هوایي چلند ملکی ادارې رئیس محمد قاسم وفیزاده د شنبه په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
انها بخش را کې تا هنوز به دولت افغانستان و اداره
هوایی دوی مونږ پرته له څلورو نړیوالو هوایی ډګرونو څخه نور د ټول هیواد هوایی حریم په لاس کې لرو. د هغو څلورو نړیوالو هوایی ډګرونو د ترلاسه کولو په خاطر مونږ د ناټو له ملکي او نظامی استازو سره خبرې روانې کړې دي ترڅو دغه پروسه په منظم ډول مونږ ته انتقال شي.
هوانوردی ملکی صحبتای ما با مسئولین نظامی و ملکی ناتو جریان داره.
افغانستان په 2014 کال کې ورسته لشپګ وشکلون خپل هوایی حریم دی یو نوی رادار الی په نسپولو سره تر کنټرول لاندې راوست. په همدې حال کې د ولسی جرګې د ټکنالوژي مخابراتي کمیسون رئیس عبید الله کلیمزی وای د هیواد په نړیوالو هوایی ډګرونو د حکومت د کنټرول نشتون د افغانستان ملي حاکمیت تر پوښتنه لاندې راولي.
برمیګرده به حاکمیت ملي افغانستان او تمامیت ارزی کې باید
دوی د افغانستان مسلم حق دی. دا ډیره مهمه ده چې دغه هوایی ډګرونه د افغانانو په لاس کې وي. کنه وی زموږ د هیواد ملي حاکمیت ارزی تمامیت تر پوښتنې لاندې راځي او اړوند ادارې باید له ناټو سره دغه موضوع شریک کړي.
کنټرول فضایی ما دستی کسی دیگه باشه میشه که به نفع خود از او استفاده کنه.
دو خاغلی کلمزی په خبره په دې برخه کې لازم ظرفیت نشتون دی لامل شوی چې د هیواد د یو شمیر مهمو هوایی ډګرونو کنټرول د افغانانو په لاس کې نه وي. خو د افغانستان د هوایی چلند ملکی اداره بیا دغه تورونه ردوي او وایي چې امنیتي ستونزې د دې لامل شوی چې دغه ډګرونه د افغانانو په لاس کې نه وي. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
د انصاف پلټکی
یو وی چاغي پسې ورشبل یو غي پسې ورشم دی کړه باندې ورستی دي شی او نه هیله بیرته خپل کور ته راځم.
دومره زوري ده لېما کنه په دې کار کې چې نیمه څوک په دفتر مخ کې بریدي نیمه څوک ما پرې دوري خدای راستي کې وز ما د یت سر نه وشت.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوټه حاضرې په ګرکو حاضر کې ان شاء الله موږ جلبونه پسې ورکړي.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام، زه خان محمد سیند د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې اوري چې د متی ولا همدرد په نامه یو ډاکټر ازادي رادیو ته ویلي چې د هلمند ولایت په مخدره موادو د روغ د پروختون کې ډاکټر وو. یو کال وروسته کار هم وارزول شو. خو په وزارت کې د مخدر موادو د تقاضا د کموالي د ریاست لخوا چې رئیس ډاکټر شاپور یوسف و لدن د لرې کړی شو. دغه ستونزه مو د ښاغلي ډاکټر شاپور یوسف او د عامې روغتیا د وزارت له مرستیال وزیر ښاغلي ډاکټر فدا محمد پیکان سره هم شریکه کړې ده. لومړی به د ډاکټر متی الله همدرد او ورپسې به د عامې روغتیا د وزارت د چارواکو خبرې واورئ. پام مو ورته راړو.
د انصاف په لټه کې.
خو ورور، نوم دې څه دی؟
نوم زما ډاکټر متی الله همدرد.
ستونزه څه ده؟
ستونزه خو دا ده چې زه هلمند ولایت کې د معتادینو شبخانو ته بستریز روغتون د اصلاحاتي ادارې آزاد رقابت د لارې نالته مقرر شوی وم، او د کال په آخر کې د وزارت سې تامی او د کاهش تقاضا مواد مخدر نه حیاتان دغل د زموږ د شبخانې د ارزیابۍ دپاره. په کلنۍ ارزیابۍ کې چې و زه کامیاب شوم. د هغې نه وروسته د هلمند د سرپرست رئیس ډاکټر امین الله عابد او شاپور یوسف په دسیسه زه په غیر قانوني ډول د وظیفې څخه برطرفه شوم، او زه تر اوسه دمه پورې بې سرنوشت او در په دره ګرځم.
دا ستونزه مو له اړوندو چارواکو سره شریکه کړې.
اول راغلم وزیر صاحب ته معرضه کړې ده. وزیر صاحب اختام نوشته کړي وو چې موضوع د معتادینو کاهش تقاضا مواد مخدر ریاست ته نوشته کړي وو چې تاسو موضوع بررسي کوي، او هغوی موضوع بررسي نه کړه. بیا دوباره بیا راغلم، بیا د وزیر صاحب مهین بیا احکام ولیکل چې د عارض مشکلاتو تاجله رسیدګي وکړي. بیا هم شاپور یوسف په دې باندې کوم اجرات ونه کړو. دوه میاشتې مخکې بیا وزیر صاحب ته راغلم، وزیر صاحب بیا ولیکل چې ریاست کاهش تقاضا مواد مخدر ته بیا لیکلي وو چې د ده د موضوع په باره کې تاسو نهایي تصمیم بیرته مقام د وزارت ته ګزارش ورکړئ. او بیرته دوی بیا تر اوسه پورې نه گزارش ورکړی دی او نه هغه ورکړی دی.
د دې دلیل سوچې تاسې له دندې لرې کړی.
ما سره چل او فریب او دوکه وکړه، او زه څه وکړو؟ او بل ډاکټر و هغه شل بستر مسور و، هغه په ارزیابۍ کې هم ناکام کړی و. هغه بیا یو نفر وپسې راوستلو چې زور یې ورته وښودلو، حالان کې کام و هغه بیرته ولیږلو. تیرو میاشتو معاشات هم ورته حواله کړه، او د پنځلس میاشتو کې چې دی درې میاشتو خو ما غلطه چې وظیفه اجرا کړې ده، د هغې امتیازات زما پاتې دي.
اوس د غوښتنه څه ده؟
زما غوښتنه د وزارت ستامې څخه دا ده چې د غزما موضوع چې ده دا به جدي پلټنه او ارزیابي او نظارت باید وشي او بررسي باید وشي، او زه په غیر قانوني ډول باندې د وظیفې څخه برطرفه شوی یم، او باید شاپور یوسف او د جنوبي غرب حوزه مسؤول او د هلمند هم افغاني سرپرست دا باید د قانون منګولو ته وسپارل شي. قضایي او عدلي ارګانونو ته باید مرجع شي، او ماته باید خپل حقوق ټول بیرته دوباره راکړ شي. او تر اوسه پورې چې زه بې سرنوشته ګرځېدلی یم، دغه تیرو میاشتو امتیازات او معاشات هم باید ماته حواله شي، او دوباره په خپله وظیفه باندې باید برحاله شم.
دغه ستونزه مو لومړی د عامې روغتیا وزارت د مخدرو موادو د تقاضا د کمولو له رئیس ښاغلي ډاکټر شاپور سره شریکه کړه. ښاغلي یوسف، ډاکټر متی الله همدرد وایي چې د هلمند ولایت د مخدر موادو د روغد په روغتون کې ډاکټر و. کال وروسته فعالیتونه هم ارزیابي شول او دی پکې بریالی هم شو، خو د ده په خبره ستاسې لخوا له دندې لرې شوې. په دې حصه کې ستاسې نظر غواړو.
زه دا موضوع را دارم، مونږ سره اسناد شته چې دا تخطي کړی ده د ادارې له نگاهنه. دا موضوع مونږ په کلکه رده وو، او مونږ سره اسناد شته. هر څوک چې راځي راسي او بررسي وکړي.
ډاکټر صاحب، دې چې تخطي کړې وه داسې نه شول کېدی چې لومړی ورته توصیه وشي او اختار ورکړ شي او راهنمایي ورته وشي؟
دا موضوع دا سړی توصیه لري، اختاریه لري، تبدیلي لري، بیا وروسته له هغه نه منفک شوی ده. حکم د مقام وزارت شته، یو کمیته مخکې دا بررسي کړی ده.
سربیره پر دې دغه موضوع مو د عامې روغتیا د وزارت له مرستیال ښاغلي ډاکټر فدا محمد پیکان سره هم شریکه کړه. پایکان صاحب، د هلمند ولایت د روغ د درملنې یو ډاکټر ادعا لري چې د دغه وزارت د مخدر موادو د تقاضا د کمولو رئیس له دندې لرې کړی. دی وایي وزارت ته عریضه وکړه، د وزیر احکام هم لري، خو د دغه مسالې په اړه اجرات نه کیږي. ستاسې نظر غواړو.
موږ په خدمت کې همدا صاحب چې ادعا کوي چې دا منفک شوی دی، او ډاکټر شاپور د مونږ او د وزیر صاحب احکام نه مني، خو مونږ حاضر یو چې دغه قضیه بکو چې دوی په حق کې وي، مونږ په خدمت یو. او کېدی شي دا مشکل به وي، ځکه چې مونږ نشو ټول کارونه په شفاف دي. داسې کېدی شي داسې به وي، کېدی شي کله داسې کېږي چې د د دې صحیح خو د دې تعقیب ضرورت لري چې دا تعقیب وکړي کله مسؤولین یا مقامات اخفال کوي دا رئیس صاحبان او کله هم هغه کسان چې منطق کیږي بیا هغوی خپل مشکل خپل ستونزه نه وایي او بل مسله بل موضوع عنوان کوي د دې لپاره موږ په خدمت کې چې دا بررسي وو بالکل موږ په خدمت کې وو
د انصاف په لټه کې
درنو اوریدونکو و ما اوریدل چې د هلمند ولایت د یو روختون ډاکټر آزادی رادیو ته ویلي وو چې د وزارت یو مقام لدند لري کړ او هغه چارواکي چې د لدند لري کړ وای چې دغه ډاکټر په خپل چارو کې تخته کړی وي سربیره پر دې د عام روغتیا د وزارت مرستیال وویل چې ادعا کوونکي د ورته مراجعه وکړي چې اسناد وکتل شي او په حق له د قانون لمخې اجرات وشي درنو اوریدونکو که تاسو هم کوم ستونزه ولرې او قانوني وي لا زادي رادیو سره شریک کړئ د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ورکو عزیزانو د پروګرام مینوالو السلامونه میومنې خوشاله يم چې بیا هم د دېونی خبرونه درته وړاندې کوم بیا هم د تل په څیر ستاسو پیغامونه مشتره رسیدلې دي چې هغه کې هم ځینې کسان موندل سوي دي زموږ دوستانو پیغامونه پریښي چې دوی په خپل سیمو کې بعضی کسان موندل دي او نشانې راته ویلې او هم ستاسو نور پیغامونه دي چې تاسو په خپل ورکو دوستانو پسې ګرځي د ټلیفون شمیرې مو راسره شریک کړې دي نو ډیر منظم ډول ورزو د خبرونې د جوړښت سره سم هغه پیغامونه به اول وورو چې په هغو کې تاسو د دغو موندل سوو کسانو په اړه موږ ته معلومات راکړی دي ورپسې به نور پیغامونه هم وورو.
بله السلام علیکم. زه د بلاد هلمند ولایت څخه سره خبرې کوم. دلته وروره په هلمند ښار کې یو ځوان ګرځي دا یو ورته پر دې زما خبرې ملي ورده کې وو پښمن پټاپټوږي چې سپاسي یو راشي دی او تابره دې کار څوک دار ولایت دار څوک په داش مې راځي زموږ چې پر اویا تا چې پر ګول څه پوهیږي زه
د زابل د ولایت سره دا پیغام پر تبرېدم یو د حضرت شاه پر نامه عبدالنافذ پلار عبدالنافي یادوي او کور په کندهار کې یادوي نو دا لکه د ارچاوی زه دا غوښتنه کوم چې زابل ته راشي دا زما پر شمیره دي زنګ راته ووایي زه به خپله شمیره تر ته ووایم 0 9 9 2 4 بیا به شمیره تر ته ووایم 0 9 9 2 4 دا نظر چا یادوي پلار عبدالنافي یادوي د اوو کلو هلک دا شل ورځې کېږي چې دلته د یو چا سره موجود ده که د هر چا خپل وي او قریب وي په دا شماره کې ما ته زنګ ووي وسلام د ازادۍ راډیو.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورک شوي عزیزان لټوئ کولی شئ چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ د تلیفون شمیره ده 0 00 02 4 3 8 1 یو ورې بیا وایم 0 00 02 4 3 8 1 همدار استاسی کولی شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0 00 02 02 21 1 2 4 1 1 5
ملکم دوستانو اوس په ورسو استاسی هغه پیغامونه ته چې تاسو خپل عزیزان پکښ لټوي.
السلام علیکم. دا د نغزې خبرو کوم. زما یو ورور د جمال الدین نی یاد ول اسکل کی صدقوه راکو دي ناسي د دغه نمبر نه دي د ازادي رادیو نمبر مې زړه ته اشاره واخله نو خاص سر زما یو ورور چې مار دین په اړه معلومات لري ما په دغه شماره زنګ وی 0 01 15 7 8 0 01 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
سلامونه وړاندې کوم. زما یو ورور دی، ملا عبدالکریم په نامه باندې دی. تقریبا د 13 کال کېږي چې ورور کړی. ملا لال محمد دی په قوم باندې درځای دی. 13 کال کېږي یا 19 کال چې ورور کړی. که هر ورور د دغه ورک په اړه معلومات لري، ورور د ټلیفون په دغه شمېرې د تماس نه سره ونیسي.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
سلام ناصر کی ډیر مننه و سلام تلیفون چې نه تاسو ورته وایم چې پر وساو 15 10 15 بل چې نه راځي پر وساو شپولنی 10 10 دا چې راځي تر تماس چې کله ده پات له چا معلومات درلودي.
السلام علیکم و رحمت الله و برکات. زه اغلاله د محمد جان دی شهري کور د ولسوالۍ د جنټان د کلی اوسیدونکی اوس په لاندې کندهار کې په شهر په فاميلي کې اوسېږم. زما یو ورور وتی تقریبا ساجي ولسم ولسم خالي سمنه خلیل دی. هر مسلمان ورور سره یا سره دی یا په اړه معلومات لري یا ځای لري نو د ټلیفون په دغه شمیرو د تماس سره ونیسي. دا د دې د نړیوالې یو شمیره د توا سپر اویا یو دیش یو وشت نشاوتیم ده بلش مره ده سپر اویا نوشت چوارلس دوشاوتیم ده وشت بیاد کاره هم سپر اویا یو دیش یو وشت نشاوتیم ده بلش مره ده سپر اویا یو وشت
السلام علیکم. د ازادي رادیو ټول اوریدونکو ته سلامونه او نیکی هیلې. تقریبا دوه میاشتې کېږي چې شکریا ولد عبدالکریم د 15 کالو د شهیدای د ټنګ شمشاد څخه ورکسته ده. که چاته معلومات وي یا چا پیدا کړی وي نو لطفا په دغه شمارې باندې دې زنګ ووهي او شک زر افغانۍ شیرینی ورکول کېږي. شماره ده 0 3 1 9 2 2 3 4 او دوهمه شماره ده 0 2 9 0 5 8 2 2 0.
سلام علیکم ورور جما یو د تر زوی دا چې په نوم عبدالرحمن نومیږي د پلار نوم یې بهرام دا چې ننګرهار سخرو د ولسوالۍ اوسیدونکی ده. په پولیم خومری کې نادره کته وایې ده که چاته څه معلومات یې په دغه شمېره دې موږ ته زنګ ووهي 0 8 1 3 9 1. بیا یې تکراروم دغه نمبر 0 8 1 3 9 1.
السلام علیکم. زه محمد رحیم رحیمی دی پکتیکا ولایت اور ممی دی سیزه د چلو سیزن کایما دی معنی وړه محمد عمر په نامه شنیستر کې دی د رتلو څنګه نشته کیږي چې د مسلمان څخه مزرې د پاره تللی وو د ازادي راځي څخه دا اله کوم چې ما پیغام نشر کی او زما د ټلیفون شمیره ده
معلومات مرکز گردیز کے لیے معلومات پیدا نہ کرل نو کا ہر مسلمان رو دا پدر ګول په کله معلومات لري نو د انساني همدردۍ لمه دې د ټلیفون په دیش میرا ما سره تماس ونیسي او هر څه چې پیدا کو دې لا کاونه چې دا ور کول کیږي. زما دا ټلیفون شمیره دا 0 8 0 7 4 8 4 8. دا ټلیفون شمیره یو ځل بیا تکرار کوم 0 8 9 8 4 8 4. دا زه دې څخه دې ونه چې زه په امر نشم. یو سلام.
زه جوجان ولایت
او د پښتو د ولسوالۍ خیریه منډه خیریه ناصر تل کال کیږي ورسته هڅه چاته کې معلومات لري په دغه شمارې دې ماته څنګه وي چې پر وسو یو اتیا بلور نه وي درشمت درواتیا والسلام.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شئ چې په دغه شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0000243461. یو ورې بیا وایم 0000243461. همدار استاسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0000420212111415.
سلامونه د آزادی رادیو ټول اوریدونکو او کارکوونکو ته. ما یو محمد یم چې تقریبا دا څلور میاشتې کېږي چې ورک شوی دی د هلمند ولایت څخه. نو د چپل خچونه ګوته یې پرې ده، داسې په ټیک ږغ خبرې کوي. عبدالستار نومېږي. که چېرې هر مسلمان ورور په دغه اړه معلومات لري نو زما سره دې په دغه اړیکه اسادي تکلیف هم لري. که چېرې هر څه معلومات زما سره دي په دغه شماره باندې اړیکه ونیسي 0003-1908-1916. شماره یو ځل بیا
السلام علیکم. دا اختر محمد خادم د علم ولایت د واشه ولسوالۍ نه اړ کې لیدل نو یو خلک دې چې تقریبا د شرکار کې سرسوي دي د بشیر په نامه د یار مسلمان ورته په دغه اړه د مړه د جدي معلومات لري نو ما ته دې نه ربل د مخه په دغه شمیره اړ کې وي
0001 0001 0001 0001 0001 0001 0001 0001 0001 0001 0001 0001 0001 0001 0001 0001 0001 0001 0001 0001 0001 0001 0001 0001 0001 0001 0001 0001 0001 0001 0001 0001 0001 0001 0001 0001 0001 0001 0001 0001 0001 0001 0001 0001 0001 0001 0001 0001 0001 0001 0001 0001 0001 0001 0001 0001 0001 0001 0001 0001 0001 0001 0001 0001 0001 0001 0001 0001 0001 0001 0001 0001 0001 0001 0001 0001 0001 0001 0001 0001 0001 0001 0001 0001 0001 0001 0001 0001 0001 0001 0001 0001 0001 0001 0001 0001 0001 0001 0001 0001 0001 0001 0001 0001 0001 0001 0001 0001 0001 0001 0001 0001 0001 0001 0001 0001 0001 0001 0001 0001 0001 0001 0001 0001 0001 0001
شک دی چې هر مسلمان ورته په اړه معلومات وي. زما سره دې ژر تر ژره په دغه شمېره اړیکه ونیسي. 0-3-8-2-4-8-2-0 شمېره یو ځل بیا وایم. 0-3-8-4-8-4-0. چې هر څوک په اړه معلومات راکړي خپل جایزات حاصل کړي. ازادي راډیو د کارکوونکو سره همدغه هیله ده چې زما پیغام نشر کړي. وستاسو
السلام علیکم. زمان چې دی بلال دی د ننګرهار نه پته ماسک نه او زما یو ورور دی تقریبا چې درې نیم کاله کېږي چې نادرکه شوی دی او که چا پیدا کړو نو په دې ټلیفون شماره دې ما سره تماس ونیسي. 0-2-5-9-2-1 بیا تکرار ووم. 0-2-5-9-2-1. السلام علیکم.
سلام علیکم. اکرامات می دی ازوی راری اور دین کو ذکر ور کر تو ان کو تاس خپل نو وتر علیکم. تم لغن کی جوړ وروز سائل سے نام دا ہلمن ولایت مرکز ل فرغاسا دے ٹیلیفون پر لکھا باندې. زما دے ماما زید دا ہم اللہ پنامہ دے چی پدا چپورز باندې تو حالم دے نن سد ونم کال مخ کی د روزگان ولایت کی د کندار ولایت د رندا ول سوالی دی خجمرک د کلی وسیدن کی دی نننه څه دونه کال مخ کې د غسنلات مرکز ترین کوټ پر لارې باندې وتل دي. د اغه ورځ رئیس
بیا در وسته پورې موږ هېڅ د مرګ او د ژوند درک نه لرو. لطفا د انساني مهربانۍ له مخې که دوی زما غږ اوري او یا که د پهاړه کوم دوست معلومات لري زما سره د ټلیفون په همدغو دوو غبرګې شمېرو باندې تماس ونیسي. د ټلیفون شمېره ده 0515 1420 2 اویا، او د ټلیفون بله شمېره ده 0515 1420 2 اویا. که هر مسلمان ورور ته د په اړه مست معلومات راکړي هغه سړي ته شیرینی ورکول کېږي او خپل شیرینی دې درلاسه.
بلې السلام علیکم، زرګی ارمانی یم، د کندهار ولایت نه مې اړیکه نیولې. زما یو اکار یم ملا بحمد نومېږي، څو کاله کېږي چې ورک دی. هر یو پاک له معلومات لري په ما ته چې په دغه ټلیفون شمېره تماس ونیسي. ټلیفون شمېره ده 0 اویا 0 شپېته 45 9 1 4. ډېره مننه د ازادي راډیو څخه.
السلام علیکم، څنګه به خیر یې؟ زما مصر ورور ده سید نور کاکون میږي، دا دوه میاشتې کېږي چې ورک شوی ده. ورک شوی ده، کار چا خبر ترلاسه کوي او ما ته خبر راکوي؟ 2000 افغانۍ نه همدې واخلي. السلام علیکم.
السلام علیکم، د کندهار ولایت ولسوالۍ نشاند والی دی. زما جان میږي د سلطان قاضي دی، دلما د ورور دی، د شپږ کاله کېږي چې ورک شوی دی. که دوی خپله دا اعلان نه اوري یا بل څوک معلومات ولري زما سره دې په دې شمېره تماس ونیسي. 0 اویا 0 3 اویا 15. السلام، خدای تعالی.
بلیا السلام علیکم، زه محمد نبی دی، پکتیا ولایت دی، ډنډ بټاون سره ته هغه پیغام در لیږم. لومړی سر کې د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو او اوریدونکو ته نیکې هیلې او سلامونه وړاندې کوم. زما یو ورور دی چې پادرګل نومېږي، د 3 میاشتې کېږي له کور څخه نه درک دی. موږ ته معلومات راکړل شوي چې هغه په مرکز ګردیز کې لیدل شوی. نو که هر مسلمان ورور د پادرګل په هکله معلومات لري نو د انساني همدردۍ له مخې دې په ټلیفون په دیش مېره ما سره تماس ونیسي. 0 اویا 9 8 4 8 4. د ټلیفون شمېره یو ځل بیا تکراروم، 0 اویا 9 8 4 8 4. د ازادي راډیو څخه ډېره مننه چې زموږ پیغامونه نشروي.
زه د کندهار ولایت د میوند ولسوالۍ څخه خبرې کوم. موږ د اکا زوی دی، ګلاب شاه نومېږي، ګلاب شاه او عاقل شاه نوم دي، د پلار نوم یې سید شاه دی. د کندهار ولایت د میوند ولسوالۍ د خوګانو د کلي اوسېدونکي دي. د ده د اوه میاشتې کېږي چې نادرکه دي، زه په هکله موږ هېڅ معلومات نه لرو. که د ده په هکله څوک معلومات لري موږ ته دې په دغه شمېره معلومات راکړي، خپله شیرني دي درلاسه کړي. د ټلیفون شمېره ده زه ورته وایم 0 اویا 15 10 10 9 شپېته. د ټلیفون شمېره بیا ورته وایم 0 اویا 15 10 10 9 شپېته. د بل لمباره هم ورته 0 اویا 16 10 10. د ده په هکله چې هر څوک معلومات لري موږ ته دې په دغه دوو شمېره معلومات راکړي، خپله شیرني دي درلاسه کړي. وسلام.
زه وروره دا غوښتنه لرم، ازادي راډیو زموږ یو انډیوال دی، د 4 کاله کېږي چې ورک دی، د ګل احمد په نامه دی، په دغه شمېرې باید چې ما ته خبر راکړي. السلام علیکم.
مننه کوم ګرانو دوستو چې خپل پیغام را سره شریک کړی و. نه یوازې تاسو بلکې د ټولو دوستانو د پیغامونو څخه مننه کوم، او هیله لرم چې ستاسو عزیزان او ورک خپلوان مو ژر تر ژره پیدا سي، او موږ وکولای سو د دې خبرونې له لارې ستاسو سره په دې برخه کې همکاري وکړای سو. که بیا هم ورته پیغامونه لري او خپلو عزیزانو پسې ګرځي، نو کولای سي چې دې خبرونې ته زنګ ووهي او یو بل یادونه بیا هم تکراروم چې تاسو ته ما په نورو خپرونو کې هم ویلي، کله چې دا خپرونه پیلېږي نو تاسو لطفا قلم او کتابچه در سره آماده ولرئ، چې ځینې دوستان مو دي د خپلو سیمو کې د یو موندل شوي کس په اړه معلومات راکوي او دوی خپل ټلیفون شمېره وایي، نو تاسو هغه شمېره در سره ولیکئ، ځکه موږ ته بیا بیا تکرار پیغامونه راځي او د نورو تیرو خپرونو د پیغامونو تکرار غوښتل غوښتنه لري، ځکه دوی وایي چې موږ ونسو کولی چې شمېره ولیکو. نو موږ خپرونې کې پیغامونه ډېر زیات لرو، غواړو چې ټول ته نوبت ورسیږي. نو که موږ تکرار پیغامونه خپره کړو نو نسو کولی چې هغه نوو دوستانو ته نوبت ورکړو. نو هیله ده چې همیشه قلم او کاغذ در سره آماده ولري، ترڅو زموږ د دوستانو شمېرې در سره ولیکئ. او بل دا چې تاسو کله چې خپل پیغام پرېږدئ په خپل یو دوست پسې ګرځئ، نو لطفا د خپل ټلیفون شمېرې ووایست، ترڅو که بل څوک ستاسو د ورک دوست په اړه معلومات لري وکولی سي چې د هغې شمېرې له لارې ستاسو سره تماس ونیسي. نور مو پر خدای سپارم. خپرونه مو همدلته پای ته ورسېده. په پای کې د خپل همکار طاهر روشان څخه مننه کوم چې د دې خپرونې په جوړولو کې راسره مرسته او همکاري کوي. تر بلې اونۍ تاسو پر خدای سپارم. علامه ملسه.
د تا بهیر کبه په یاد یم، زه چې قدم په قدم ګدم تا یادومه.